وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د صدر ترامپ مشهید د امریکا نوی انتظامی د دې هواد بهرنی مرستې ځندولې دي د دې اثر په مختلفو ملکونو کې وی بل اړخ سره دیموکرات ګوند د ترامپ هغه ګامونه چیلنج کړي چې د فدرال حکومت ځینې اخراجات یې بند کړي پوره تفصیل به واوري ډونالد ترامپ د خپل دویم دور صدارت کې اولنۍ بهرنی مشر چې واشنگټن ته رابللی د اسرائیل وزیر اعظم دی بنیامین نتانیاهو به آینده هفته په سپینماڼۍ کې د ترامپ سره ګوري د دې لیدنې د بحث موضوعات به څه وي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت کې د تشدد تازه پیښې په ټانک کې د دوه عسکرو او په بنو کې د درې ترهګرو د وژل کېدو دعوی شوې دي او ملګري ملتونه وایي افغانستان کې به په خوارځواکۍ یا غذایت اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شي د یونیسف د تازه رپورټ اهم ټکي به درسره شریک کړو نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شئ ستړي مشه په خیر راغلی د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفاوات لامه تاسو کوربه يم دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه د صدر ترامپ د پرلپسې صدارتي احکاماتو په لړ کې هغه ته ځینې کلک غبرګونونه هم راښکاره شوي دي د کانګرس ډیموکرات استازي وایي د ترامپ لخوا هیواد ته دننه د امدادي پروګرامونو ځنډیدل غیر قانوني تباه کونه او خطرناک دي په واشنگټن کې د دوغو بیانات او همداراز د ترامپ آینده پلانونو په باب زموږ همکار نصر الله خان تفصیل را سره شریکوي چې همدا اوس د کانګرس د ودانۍ لمخې نه را سره په پروګرام کې دی نصر الله خان سره مشه په خیر راغلی په کانګرس کې ډیموکراتانو په ځنګړي توګه د ترامپ کوم احکاماتو نیوکه کړي دي او څه ویل دي
څنګه تاسو ویل چې کنډیوال د ترامپ د فندونو په فریز باندې نړیوال ک بشر دوستانه چې کوم کار کوي په نړۍ کې په مختلفو فندونو باندې د امریکا په وجه باندې چلیږي د امریکا په امداد باندې دغه د بندیدو دامل خلکو اندېخنې ښکار کړی دي نړیوال اندېخنې مخه تراغلي دي د ډیرو ملکونو حکومت کې ډیرو بیماریانو خلاف چې کوم د کمپاینونو کې د امریکا پیسې استعمالیږي دغه شانتي په امریکا کې د نننه په سنټ کې هم په ډیموکراتس په کیپټل هیل کې چک شومر ویلی دي چې دا کم د نننه د کور د نننه قرضې دي کم فندونه دي یا پورونه دي هغه ورکول هغه باندې فریز لګول بندول دا ټیک کار نه دی دا فریز کول دا یو ګډوډې رامنځته کوي هغه زیاته کړ چې دا لا قانونیت ته یو تباہی ده او زیاته ده په دې اړه باندې چک شومر ویل چې خلک چې په امریکا کې دي نو هغه په ویره کې دي
او د حکومتي امداد او یا قرضو د پروګرام په برخه کې چې تاسو خبري وکړئ تر اوسه عدالتونو څه نظر ورکړي او انتظامیه د ترامپ د دفاع په د اقدام په اړه د دفاع څه ویل دي او کنه په دې برخه کې
بالکل څنګه چې دا فریز اډر راغله ده نو دا پرون یا کد نه شنبه په ورځ 15 بجې عملی کېدو خو دې په خلاف باندې په ډیسټریکټ یا د فدرل چکم جج دې دلته عام واړه بزنس مینان چکم دي کاروباریان دي هغه ورغلي دي چکم هیلت پبلک هیلت پروفیشنلز دي هغه ورغلي دي ډیموکراتس دي او اډوکیسي ګروپ ته دوی دغه چیلنج کړي دي دغه ویل دي د قضیه وړ د عدالت ته عدالت حکم ورکړی دی کړه د جج ډیسټریکټ جج نون لورین علی خان هغه اډر ورکړی دی چې دا کوم حکم دی په دې باندې ځړن وشي په دې باندې عمل نکېږي د 3 فروری پورې کله چې په دې اړه باندې فیصله یا اوریدنه وشي په کڅو هم کارولین لیویټ چې د وایټ هاوس ځوانه ویان ده هغه ویل دي که یو خو دا د صدر په اختیار کې دي خو چې کوم انفرادي خلکو ته فائدې ورکول کی هغه سوشل سکیورټي دا که هغه د بیماری یا د صحت چې کوم اسانتیاوي دي میډیکیر دي که هغه د فوډ سټیم ته په دې اړه باندې دغه نه بنديږي عام یو انفرادي په امریکا کې خو غټ چې کوم دغه دینه هغه بند کړی دي
که د واشنگټن خارجي سیاست تراشو دا ویل کیږي چې ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم ته د راتګ بلنه ورکړي دا سفر لڅ اړخه اهم دی او څه وخت به دوی سره ملاقات وکړي
لومړی دا چې صدر ترامپ دویم دوره دا اولنې بهرنۍ څوک چې راځي د یو هیواد مشر نو هغه به نتنیاهو یې هغه ته خپل دعوت ورکړل شوې ده نتنیاهو آفس چې کوم دفتر بیان خپور کړی چې د وایټ هاوس نه خطر راغلی دی پای کې ورته ویلي دي چې د دوانو د اسرائیل او داغي د خواوشه د ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د امن او بیا د امریکا او د اسرائیل چې کوم ګډ دښمنان دي داغي د مقابله لپاره په دې اړه باندې بحث وکي هغه برازي په سلورمه فروری باندې دغه دعوت ورکړه ده س په حالات چې کوم روان دي خدا د یادونه خبره ده چې کله صدر ترامپ حلف اغستو دغه مخ کې 15 میاشتې چې کوم جنگ جګړه روانه و د حماس او د اسرائیل ترمنځ پاغه کې لوزنامه شوې ده پاغه کې بندیان هم خوشی کیږي
په همدغه برخه کې غوړمه یو بل پښتنه وکم اوس مهال د حماس او اسرائیل ترمنځ د دزبندۍ روسي صورت حال څه دی آیا د يرغملو کسانو درا خوش کیدو لړۍ به دوام پیدا کړی چې تازه په دې اړه راغلي یو کنه
بالکل الجزیره ټی وی چینل چې کوم د هغه بیان ورکړل دغه شان د نور رسنۍ چې دی چې نتنیاهو د ویلي دی د هغه اته چې کوم يرغمال دی هغه به د ترسټ باندې د زیارت پر ورځ باندې خوشی کیږي 15 کسان چې په کې دین هغه د تای وګړي دی د تایلند یو په دې کې درې چې کوم دین هغه د اسرائیل وګړي دی دغه برا خوشی کیږي د و کسان مخ کې را خوش کړل شو 15 کسان 15 کسانو لیست ورکړل شو دی ته او دوی تر اوسه پورې چې کوم دا ویلی و اسرائیل هم د تایید کړي و چې درې درش کسان چې کوم دین هغه لا ژوند دي
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسه د اسرائیل او حماس د جګړې د ختمېدو او د تلپاتې سولې لپاره د اسرائیلي حکومت لمړي شرایط څه دي آیا دوی د منځګړو پر رول کومې پوښتنې لري په دغو سوالونو د ډیوه خبریال رحمان بنیری د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پخوانی سلاکار ایلی پایپر څخه یو شیبه وړاندې د غځوابونه واخیستل ښاغلی بنیری اوس راسره په سټوډیو کې ناستې او راته ووایي چې د اسرائیلي چارواکي ځوابونه څه وو بنیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی
خبرمشه
سره درلودله ساسو پوښتنې څه وی او دغه ځوابونه څه وو
لومړی پوښتنه مې هم دا وکړل چې د اسرائیلي حکومت د تلپاتې سولې لپاره شرایط څه دي دا غو جواب ډیر سکوټ ورونبو سوله موږ غواړو دا زمار مان دی اغه د بیت المقدس په هغه کلکې کې د کور د کلکې نه بیت المقدس او مسجد اقصا لیدل کېږي او د کور نه زور غلې په 2003 کې زوړ خار شې دی هغه ته لس قدمه هل او بخې لس دقیقې په قدمونو باندې سفر دی د ول شي د غزې ما په تیر یو نیم کال کې نو لیدل اوس مو لیدل زما بچانو غواړي چې ویني جګړه د لاسه وې دا موږ تل لپاره غواړو خو په هر قیمت نه یعنی دا څنګه چې دې تبدی بیخلی ونی قیمت شرایط څه دي دا دي چې اسرائیل غواړي حماس د کله هم د غزې تړانګ ته برتر نه شي اسرائیل غواړي چې په دغه سیمه کې چې کم نړیوال پیس کیپرز دي مثال په توګه د امن لپاره کار کوونکي یا سارونکو ادارې دي لکه د ملګرو ملتونو پرګه پاغو باندې به هم باور نه لرو او هغه چې دی حال تک د حماس غړي پای کې ورګټ شوی دی باید دا هم زموږ په ذهن کې وي دی ول چې په خوا دغه شان ادبار موږ ساتل دي چې حماس ته موږ ځای ورک دلته راغلل او هغه بیا په موږ حمله شروع کړل تر شلو کالو پورې نو یو غټ شرط د لومړي شرایطو کې چې حماس د کلم ته تبیر تل نه شي بیا د کلم په اسرائیل باندې اٹیک یا حمله ونه شي او په داسې صورت کې کندړیوال دا چې کوي چې پیس کیپر د حماس په شکل کې حالت بیاي نو زه غواړم چې د دې تفصیل سره سره د الی پیپرز سره جمع کوم خبرې کړې یو ټوټه ته وورو په سر کې
او بیا وورو بیا به تاسو ولې
یو تفصیل تر ټولو د لاړ شو بونګا
د سیز فایر از اکستریملی امپورټنت اسرائیل as you can see right out the window you're looking at the old city of Jerusalem place that we really haven't had much peace in the last year and a half so we very much want to keep this
no data bo simo ko nagam da misal ma tara ka chogor zama da kur da kadkai na baitul maqdis kariyo da zul khar ta de matla mung aman gwaalo khuda aman shar che da ki khuda aga pa mumkin to go bande pa qatar che kam parun jawab wele de ya nur arab hiwadun wele de aga da de che kata so hamas la de zai uba sai ya bia په غزي تړنګ کې کوم پات کې دن کې اسرائیلین دی اردن ته یا مصر ته لګای نو دا خو هغه سولوشن یا حل چې کوم د دوه ریاستي یا د دوه حکومتونو یا د دوه آزادو ریاستونو لپاره وړاندې کړی شي دغه مخالفت کې دي شي دا به یو چیلنج البته جوړي بل ته پوسټ به دا کړو چې تاسو میډیټرز یعنی منځګړي چې کوم دي آیا دی باندې هم کوم بيدوارشتره کوم چې قطر دی پختره کوم چې قطر دی بنځه مصر دی امریکا دا زه غواړم چې دغه تفصیل درته ویم خو ول د ځواب سو یو ټوټه دغه نه وورو
I think again Israel is very concerned Israel there basically was an international agency through the UN called the UNIFIL that was supposed to prevent the exact war that Israel's been facing with Hezbollah UNRWA which is another UN agency which
چې کوم د ملګرو ملتونو خبر وکړل چې را پدې باندې من کنسرن یا فکر مند لرو اونرا پاک لاغله ویل چې بدغه کې د حماس غړي ورګټ شي وي دی او موږ پدې باندې لرو بل غډیر پخکارټکو کې ویل چې په قطر او مصر خو دې سره ادوار نه لري ټرست نه شي کولای وی کین ناټ ټرست دیم البته په امریکا باندې به موږ انتظار کوو کله چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او صدر ټرمپ ملاقات بشي په وایټ هاوس سپینه باندې کې دا غیر روس ته وګورو هغه ول چې ځکه موږ نه کوو چې په شمال کې کله چې لبنان او حزب الله سره سیسفار وشو یا وربند بشو د هغه ځنه په دې حمله وشوي او بیا د پټمو چې د نړیوال باندې د پابندې لپاره حماس حزب الله مجبور کی نه کنو ول امریکا قطر او مصر هر سوي پدې ځای به اسرائیل نظر ساتي او هغه به خپل خوندي ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي.
سلامات اوسئ بنیر صاحب.
هر کله بنیر
صاحب. یام خرغه د وی دیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده کله چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شو نو د اسرائیل ځواکونه د ګولان لغونډیو هم ورواوختل او د شام په سرحدي کلی ورننوتل اسرائیلی ځواکونه تر اوسه پورې د ګولان غونډیو په ګرچاپیره سیمو کې پراته دي مقامی خلک اوس دا ویره لري چې اسرائیلی ځواکونه هلته کې د پاته کېدل او د پاره ورغلي دي د شام د الباس د سیمینا د وی ای د خبريال یان بوچارت ریپورت د دیو خبريال ارباب محمود علي وړاندې کوي
ماشومان د الباس په دې پارک کې لوبه تراتل پر خوده دي الباس د ګولان هایټس یا د ګولان غونډې سره په پوله پرته د شام د الکوینترا صوبې سرخار دي دا د شام هغه سیمه ده چې د نیمه پیړنه زیات موده وشو چې اسرائیل نیولې ده د دسمبر په هم هغه ورځ چې د بشار الاسد ریجیم را نسکور شلو اسرائیلی ځواکونه د سیمتا ورننوتل وستالونه خالدي او ورسره نږدې د مارکوا په نامه یو ټانک ولاړ دی اسرائیلی ځواکونو په شام کې ټاکل شوی بفر زون سیمه په خپل ولکه کې اخست ده کال 1940 اویا کې د دواړو هوادونو ترمنځ د جنگ د ختمولو د لوزنامې لاندې د سیمه جوړ کړی شوې و په سرکاري توګه د ملګر ملتونو د واک لاندې په دې سیمه کې هر خوا ټینګونه پوزجان پوزي چیک پوسټ او نورې پوسټې لیدل کیږي
هل کمدینه البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير
هیڅ شي نشته چې خارته د اسرائیلانو د ننوتلو مخه ونیسي دوی د 1940 نوي د لوزنامې سرغړونه کوي او ټینګونه یې د خاروالۍ ودانې ته رسیدلې دي
سلیمان وای اسرائیلی ځواکونو په 8 دسمبر د الباس زیاتره کلی نیولې دي دوی د وسلو د پاره د خلکو د کورونو او اولسي ودانه تلاشي شروع کړې دي اسرائیل وای قبضه یې ارزی ده خو د سیمې اوسیدونکو د دې سره اتفاق نه کوي دلته اوسیدونکو زیاتره هغه کسان دي څوک چې د ګولان غونډې نه به کورکړې شوی وو په 1980 کې د شپږو ورځو د جنگ په وخت اسرائیل دا نیولې و او بیا یې خپل علاقې وګرځوله
انا هاي اعتقادي يعني
زنګړم چې دا د وسلو خبره ده دا یو پراخه او د اوږدې مودې هدف لري هغه نور ځمکه قبضه کول غواړي ګولان غونډي کې زیاتې اوبه دي او خاورې یې هم زرخیزه ده دوی هرسناک دي او دا نیول غواړي
چا چې د قبضه خلاف د احتجاج هڅه کړي ویل کیږي اسرائیلی ځواکونو یې د تشدد سره جواب ورکړي لکه لګ یو تن وشتل شوی دی او ډیر خلک د وهلو یا د نیول کېدو دعوی کوي وایس اف امریکا د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چارواکو سره د دې تورونو په حق له خپل رائے شریکولو د پاره رابطه کړي خو تر اوسه یې جواب نه دی ورکړی محمد فیاض چې په الباس کې یو وکیل دی دی وایي یو څو هفته مخکې د یو فرانسوي خبريال سره نږدې کلی تورغلی وو د وخت اسرائیلی ځواکونو په د حمله وکړه او گرفتاری یې کړو
ضرب مسکنی یو حت
هغوی زه د ټوپک په گزار را وغورځولم زماسترګي پټی کړی او لاسونه را لاو تړل ځان نه شو بچ کوله دوی ملکی کسانو ته بار بار ویل چې مونږ به تاسو ډیر زر خوشی کړو د ماشومانو او نورو ملکی کسانو په مخ کې ونیول شو
د اسرائیل حکومت وایي چې پلان لري هغه څه وساتي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ارزی دفاعي پوزیشن بولی او وایي چې خپل ځواکونه به په شام کې نوې دایمي حکومت جوړېدو پورې ساتي د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز وای په بفر زون کې د اسرائیلی ځواکونو پاتې کېدل دا یقیني کوي چې د اسرائیل مخالفه ډلې دغلته رايو ذهن شي د شام انتقالي حکومت د اسرائیلی ځواکونو وتل غواړي د دوی دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټانیو ګوټاریش هم تکرار کړي او په اسرائیل یې د وتلو غږ کړي د شام د الباس نه د وایس اف امریکا د خبريال یان بوچ د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ډي سي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ څو ځله ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جنگ جګړه ختموي، خو ځینې اوکراینیان شک لري چې آیا ترامپ به وکړي شي د روس صدر ولادیمیر پوتین ته قناعت ورکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین بیرته وباسي. ځینې څېړونکو وایي ستونزې دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې یو د بل سره نه ځایږي. لیسیا بکالیچس د کیف څخه رپورټ را لېږلی چې به هیڅ تلا شي تاسو ته وړاندې کړي.
هیله ناامیدي او اندېښنه چې اوکراین به یوازې پرېښودل سي تر څو د روسیې د یرغل د نوي څپې سره مخ سي. په کیف کې خلک د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ د یوې اونۍ وروسته بېلابېل نظرونه او احساسات لري.
زه واقعا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د څرګندونو نه هیله لرم چې دوی به هر ممکنه هڅه وکړي او یرغلګر پوتین به ودروی که ارتیاوی امتیازونه ورکړل شي سو زمون سرتیر نور و نه وجل شي.
هر ډول اوکړه احتمالا د یوکرین په ګټه نه وي. موږ اړیو چې امتیازات ورکړو.
موږ باید د بهرانی ملاتړ پر ځای په خپل ځان تکیه وکړو. د امریکا اداره خپل ځانګړي تګلارې او رای ورکونکو تجربه لري.
ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې له وخته ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته رسوي. خداله روشانه نه ده چې دوی به دا کار څنګه ترسره کړي. تحلیلګر میکولا بلسکوف وای
اوکراینسکا روسیشکا پوزیسی
اوکراین او روس بیلابل دریځونه لري. روس د نیول شو سیمو غوښتنه کوي او غواړي چې د ناټو د پرانستې دروازې سیاست نور پای ته ورسیږي. روس غواړي چې اوکراین به طرف پاتې شي او د اوکراین دفاعي ځواکونو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړل شي.
بلسکوف وای دا ډول غوښتنې ممکن د اوکراین د بشپړ سقوط لامل سي او د اوکراین د ختیځو او جنوبي ولایتونو په رسمي ډول روسیې ته سپارل پراخ سیاسي بدلون ته اړتیا لري.
دا بدلون شایي د قوانینو له لارې یا حتی د اساسي قانون له لارې راشي، خو دا به یوازې د پارلمان له لارې ترسره کیږي. دا د یوکرینی ټولنې پریکړه ده.
د وسلوالو ځواکونو کمزوري کول به اوکراین بې دفاع کړي. د کیف موهیره د سوداګرۍ شون زی استاد ویلری پیکار تاکید کوي دی باور لري چې یوازې د ناتو موضوع د بحث وړ ده.
که زه د اوکراین لپاره مذاکره کوونکی وای ما به په خوشحالۍ سره ژمنه ورکړې وای چې لس کاله به ناټو ته نه ورګډېږو. هیڅوک موږ نه غواړي. موږ ژمنه کولی شو او جیوپولیټیک وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بلسکوف وای پوتین یوازې بده بسنه نه کوي. دوی زیاتوي چې ولسمشر بایدن هڅه وکړه چې پوتین ته د اوکراین د ناټو نه ورګډېدو طرح وړاندې کړي.
بایدن پوتین ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته چې اوکراین دی د ناټو غړی هیواد شي. پوتین تیر کال په عام محضر کې دا خبره تایید کړلې او وی ویل چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي.
بلسکوف وای د اوکراین د مذاکرې دریځ باید پیاوړی سي. په کار باور لري چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین
فکر کوي چې کارونه یې ښه پر مخ روان دي او د مذاکراتو لپاره غاړه نه ږدي. ولسمشر ترامپ د تیلو د بیو په اړه د پراخو بدلونونو ژمنه کړې. که د تیلو بیې ناڅاپه راټیټې شي د روسیې اقتصاد به سقوط وکړي، خو دا کار به د ډیرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولسمشر ترامپ ویلي دی به ژر له پوتین سره خبرې وکړي څو د روسیې جګړه پای ته ورسوي. خو ستونزه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا دا ده چې پوتین د جګړې دوام ته چمتو دی. د کیف څخه د لیسا بکلتس لپاره بهشته تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ډی سی.
بیا هم خرغلی دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانک او بنو سیمو کې د تشدد د تازه پیښو رپورټونه ورکړی شوې دي. په ټانک ضلع کې د پاکستانی پوځیانو په ګاډي بمی چاودنه شوې او په بنو کې پوځ د ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. یوه شپه وړاندې په بلوچستان کې هم د اف سي ځواکونو په یو مرکز د برید خبر ورکړی شوی و. د ټانک او بنو د تازه پیښو تفصیل عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې شریک کړی چې ساسو پام ورته راکړو.
دا په تیر 40 ساعتو کې درې بیلابیل تشدد پیښې شوې دي. د پاکستان پوز دا وکړه ده چې د بنو په جنخیر علاقې کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په پایله کې درې وسلوالو وژلو دا وکړه ده. په دې بیان کې پوز دغه دعوه هم کړې ده چې وژل شوي کسان په دې وروسته کې د امنۍ په یو شمېر پیښو کې چې پکښې هدفي وژنې او په پوز بریدونه کول شامل وو او په دغه پیښو په وجه د حکومت ته انتهایی زیات ککړ هم پاتې شوي دي. خو د پوز په بیان کې بیا دغو کسانو پیژندلو نه څرګند شوي او نه دا ویل شوي چې د وسله والو سره کوم جړب شوی په دې کې پوز ته کوم نقصان اړېدلی دی او که نه دی اړېدلی. خو زه به تاسو دا ووایم چې جنی خیل هغه سیمه ده چې هغه د بل ښار څخه نږدې 10 کیلومتره سویل لویدیځ طرف ته پرته ده او وخت په وخت دلته د ناامنۍ پیښې رپورټ کیږي او د علاقې خلک چې دي هغه په دوامداره توګه احتجاجي مظاهرې هم کوي او دوی وایي چې د ناامنۍ له امله دوی په سیمه کې عادي ژوند نه کوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنې کوي. تاسو به ووایئ چې د ناامنۍ بله پیښه دا په لکی مروت بیټنی سب ډیویژن په شادي خیل علاقه کې ترسره شوې ده او دلته امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز په یو ګاډي په مینځ او د نشوي او په دغه چودنه کې د پاکستان د پوز د دوو عسکرو په ګډون درې اهلکار چې دي هغه پکښې ژوبل شوي دي. خو له دغه ځای څخه ځای سرچینو وایي چې امریکا ډیوات وویل چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په زیات شمېر سره تحریک طالبان پاکستان بیرغونه هم لیدل شوي چې په دغه علاقو کې لیدل شوي دي او ورسره ورسره دلته د وسلوالو فعالیتونه هم زیات لیدل کیږي او دغه پیښه زمواري چې دي هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې چې پکښې پوز ته زیات نقصان اړولو دعوه کړي. او تاسو به زموږ چې د علاقې ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو د امنۍ چې بل دریمه او لوی پیښه شوی ده هغه د بنو بکاخیل په برمډیم سیمه کې درسره شوی او د علاقې امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځې دلته کې وسله وال د امنیتي عسکرو په یو کلا برید کړی او په دغه برید کې د فرنټیر کسټبلري یو اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د دا هم ویل دي چې دغه د ژوبلو او چې کوم ورسل سوی اهلکار دي د دې تړاو د ډیر اسماعیل خان درزند علاقې سره دي او دغه پیر زمواري چې دا هغه هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده.
بل رخت اپ لکی مروت کې د پاکستان اټامیک انرژي د کارکونکو د تختولو د خوشی کولو به هغه دروسته یو غونډه شو جلسه ولسی پاسون شو او پاکي غختنه شو وخت ور کړو سورز ور کړو چې کسان د آزاد کړي شي پاکي سفر مختګ شوې ده.
دغه جرګه یا غونډه چې بل ورځ سره شو تر هغه ورسته بیا د کمان کمی ایوا چې کومه ټینګه ده یا لشکر ده سره جوړ کړو او دغه بیا پرون په لکه مروت شار کې ځانته یو میټینګ کړی دی او په دغه میټینګ کې چې د دوه ورځې وخت ورکړو د کې پرختیا کړي او دغه نیټه تر درې ورځې پورې نور ځندولې ده چې 15 ورځې نیټه ورکړل شوې ده او دا دی ورسته له هغه کړي و چې کوم د اټامیک انرژي ولس کارکونکو چې په دغه جرمني تر ټول سی وو او په دې کې د مهال نږدې اته کسر وو سم د وسلوالو په قبضه یا د دې په کېټ کې بندیوان دي. دغه خلکو دغه چې کومه لوی غونډه کړې و په دې کې د علاقې په نامې باندې سخت تشویش څرګند کړی وو او دوی ویلي وو چې د دغه نامې له امله عام ژوند چې دی هغه سخت ستونزمن کړی دی او دا غواښي کړی وو چې کشرته په 48 ساعتونو کې دا کسان خوشي نکړل شول نو دوی بیا په خپل باندې قابونه پورته کوي چې تر مخه وسلوال او ورسره ورسره چې کوم د پاکستان پوز عسکر دي هغه بل ځله څخه استل کیږي. خو دغه کې وزدې پرختیا وکړه او دوی وایي چې تر 15 ورځو پورې دوی خبرې روانې دي او که 15 ورځو کې د دې دغه کسان خوشي نشول بیا به آینده تګلارا جوړوي چې تر مخه بیا نوي قابونه اخستل کیږي.
دان برټنی صاحب ډیر مننه کوو د وخت را کول او معلومات شریک کولو جهان مننه.
دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو او سم د افغانستان په اړه یو مهم خبر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې پر خوارځواکۍ یا غذایت باندې د اختم ماشومان او شمیر 3.5 میلیون ته لوړ شي. د دې ترڅنګ البته د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل به د ویو ای آشنا ټی وی د خبريال وحید فیضی نه واورو چې همدا اوس موږ سره په سټډیو کې میلمه دی. فیضی صاحب سټریم شي په خیر
باندې.
اول که د ملګرو ملتونو د مرستو د ماهنګۍ ادارې یا اوچا تازه بیان چې د افغانستان په اړه راغلی دی د دې تفصیل کوم سره شریک کړي په دې بیان کې نور څه ویلي دي.
تازه راپور دار چې ملګرو ملتونو ویل دی په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د دې د شمیر لمخه تقریبا 15 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته و. خو اوس چې کومه اندېښنه پیدا شوې غدار چې دی وایي چې په روان 2015 کال کې به دا شمیر چې 3 میلیونه او د 3.15 میلیون ته لوړ شي. په افغانستان کې خو بشري وضعیت د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس خراب خود شوی دی او دوی غوښتنه کوي د نړیوالو مرستندوی ادارو نه چې په هغه شمیر کسان چې اوس میندې هم پکې شامل دي او په بد بشري وضعیت کې دي او ماشومان هم لکه څنګه چې موږ اوس ویل چې شمیر به زیاتیږي دوی سره خپل مرستې جاري وساتي تر څو دوی وکولی شي چې په اصطلاح هغه خپل ژوند ته په ښه توګه دوام ورکړي.
او د اوچا تر څنګه د ملګرو ملتونو ځینې نور ادارو لکه د خوراک نړیوال پروګرام هم د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه تفصیل څه دی که ولکته نور وضاحت راکړي؟ کوم ادارې دي چې ویلې دي په کومو برخو کې
د ټولو په سر کې دبليو اف پی د خوړو نړیوال سازمان یا پروګرام باندې هم یادېږي. دوی ویل چې په افغانستان کې اوس د محدودیتونو زیاتوالی او اقليمي بدلون د دې لامل شوی دی چې هغه خوړو ته یا خوراک چې خلک ضرورت لري هغه ته لاسرسی ورته کم شي او دا افغانستان له هم یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې لږه سره مخ هیواد دی. تر ټولو مهمه مسله دا چې دبليو اف پی وايي په افغانستان کې هغه نړیوال ادارو چې سره مرسته کوي پیسې کمی شوې دي او دوی مجبور دي چې په اصطلاح خپل مرستې چې دوی په میلیونو کسان ته برابر کړي وي د غې شمیر راکم کړي. یو تر ټولو مهمه مسله چې په د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی په اعلامیه کې ویل شوی هغه دار چې وایي په روان 2015 کال کې به 1500 زره زیات افغان ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی د خوندزیو ماشومان ته د مغزي خوړو یعنی غ خوړو چې دوی ورته ضرورت لري د چمتو کولو په ګډون میلیونو افغان ته د ملاتړ برابرول لپاره کار کوي. نو دا هغه مسایل دي چې د دبليو اف ام په اړه ښنه خوده لیدل.
په افغانستان کې واکمن طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ څه خبرګونې خوده لیدي د ملګرو ملتونو د تازه بیان ته د اوچا او یا هم د نورو ادارو؟
بله تازه خودی اوسنی دی ولی خو په مجموع کې دیودا وای چې افغانستان کې بشري وضعیت چې وس ډیر په بد وضعیت کې ملګرو ملتونه هم ورته اشاره کړل دا منی چې دا وضعیت خراب دی او د برهنۍ مرستو باندې او متکی دی په اصطلاح او ضرورت لري. خو یو غوښتنه چې دیو کوي هغه دار چې وای بشري مرستي یا نړیوال مرستې دی هغه باید سیاسي نشي. مندا چې سیاسي وضعیت په افغانستان کې هم چې حاکم دی او نړیوال سره د طالبانو تعامل نشته یا د نړیوال تعامل طالبان سره نشته تر اوسه پرې څوک په رسمیت نه پیژني.
زموږ سره خبره مو کړه دلته په امریکا کې پس لدی چې ډونالد ترامپ دویم ځل د فره ولسمشر شو نو دی حکم وکړ چې د امریکا هغه نړیوال مرستې چې نور ملکونه ته یغه ودرول شي د یو څو وخت لپاره د دغه فیصله اثرات په افغانستان باندې
ډیر مستقیم او ډیر زری په افغانستان کې په دغه مرستو باندې او په ځانګړي توګه په هغه موسو باندې په افغانستان کې کار کوو تاثیر کړی دی. په خپل طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال چې عبد اللطیف نظری نومیږي د معلومات شریک کړی دي چې تقریبا په 28 ولایتونو کې و ساغه نړیوال موسسې چې کار کوي خلکو ته مرستې رسولي چې شمیر 50 تر 30 غو باندې شوی دی او د موسو په افغانستان کې د کرنې د معرف یا پوهنی او د طبي په خصوصي مبارزي او د روغتي او صحت په برخه کار کوي چې دا یو مستقیم تاثیر دی په افغانستان کې منګورو چې د ډالر او پوراني د افغاني ارزښت هم د بدلیدو په حال کې دی او اوس هغه شمیر چې په افغانستان کې ورکړ شوی ورستر بلی د ډالر او ارزښت په اصطلاح په افغانستان کې مخ په لوړ دی او ډی زیات خلک اندېښمن کړي دي او خلک اټکل کوي وایي چې کدا وضعیت قابو نشي نو دی به د سخت بشري وضعیت سره مخامخ
شي. زیات هم مننه وحید فیضی صاحب د وی وی د افغان سرویس آشنا ټي وی خبري چې حاضر شوې زمونږ په پروګرام کې او مهم معلومات مو سره شریک کړل. ژوند دې وسه
سلامات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خیر اغلی د په خیبر پښتونخوا کې د صحت ماهرین وایي چې د تیرو دوو کلونو په څیر سږ کال هم د بارانونو نه کېدو او وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه بغل ترڅنګ د سینې نورې ناروغۍ زیاتې خوریږي او نږدې 80% ماشومان هسپتالونو ته د دې ناروغۍ سره راوړل کېږي. ډاکټران وایي د نمونیا ناروغۍ سره مخ د ماشومانو په وخت علاج نه کېدل د دوی ژوند د خطر سره مخ کوي او باید مور او پلار پر یخنۍ کې د وړو ماشومانو خوراک او ګرم ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. تفصیل به خبرنه ده دی خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د صحت ماهرین وایي د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملې د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی. دی وایي په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کیدول عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډیمیک وته وایي کنه ټرایډیمیک موږ ته و چې یو کووېډ شو یو د ایچ 1 ان 1 شو ایو سارس کنه د درې سوزونه یو د کړي خو ډیر کم دی 5% او د 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا دا او کووېډ سټیل ایگزیست کنه او سمشته چې کوم پیشنټ شروع کې یو سورزو کې خنو شو او سیویریټی تزي سخت کنډیشن تزي ناغیل په کار کې ترشي لیول غټ هسپتال تر تزي د چیس کنسلټنټ تزي میډیکل سپیشلیست تزي چې وګوري چې آی ازي د خپل پیرامیټرز دي ایکس ریز دي تغې نور سوزونه دي کلچر دي.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاری چسپتال تر راځي چې د تیزی تبي او د سترګو نه اوخکو بېدلو ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کېږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتې دلو او د ټوخی زیاتې دلو او تب زیاتې دله سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شو یعنی جسم کې زور نه بیا دې کې لګ پکاړي چې زر ډاکټر نظر ورشي چې لک پته ولګي چې تدا انفلوئنزا خو باندې یعنی علامات دای چې زکام نه پس که څوک زیات خرابيږي نو هغه کې بیا دمغه سسپیکټ کو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خای تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچه د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرزونو لقبله سباندې دولکه او شپږ سلويخت زرتنان ناروغ شوي چې د ډاکټرانو په وینا له هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې د مریضان راتګ کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومانو مشرانو او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډیری مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربیډیټیز دي. کوماربیډیټیز مطلب دا چې ډایبټیکي هارت ریټ چې نور سیس بیماری د لیور بیماری نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هیلدی ویلدی کسانو چې کوم کسان سموکینګ د وجه په پری خرابې شي نو هغه خلکو باندې هم تدې اثر د نور خلکو نه سیوا دي.
د صحت ماهرین وایي د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نوزي خلک او بزیات اسکی او دا چې د دې ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال ویکسین لګی
او بو استعمال د جوسز استعمال زم چې دا قهوه چې استعمال چې څنګه ماو وکینو مالټې شوي د وټامین سي د کې اسم واټر کوانټټي زته نو دا استعمال ضروری ده. د دې انفلوئنزا خلاف یو ویکسینیشن دی ډیفرنٹ کمپنیانه کيو انفلیک پنوم دی یو ویکسیګریپ پنوم دی پکړ دي چې دا اکتوبر سٹارټ کیږي نو اکتوبر سٹارټ کې دا کسان ولګي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلويغ زره په ثوابي کې سباندې اته دیر زره په 400 کې سباندې نه هشت زره مانسیرا کې سکم شل زره او په هری پور ضلع کې د سوار لزرو نه سیوا د انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیخور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په صوبه کې د زرعي ټیکس لګولو قانون منزور کړی، خو کاروندګر وایي په صوبه کې کرکیله یا زراعت د تاوان سره مخ دي. باید چې حکومت د ټیکس یا مالیه لګولو پر ځای کاروندګرو ته اسانتیاوې برابر کړي. اقتصاد پوهان وایي د زرعي ټیکس سره به په آمدن کې اضافه وشي او دې سره به پرمختیا ته دوام ترلاسه شي. ریاض حسین د نور تفصیل سره.
په مردان ضلع کې د زمیدارو مشر محمد اکرام وایي د ټیکس قانون د جوړولو نه وړاندې زمیدار په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دوی وایي د وړاندې څخه د ځمکو په تیارولو او فصلونو خرڅونه زیات دي او باید چې صوبایي حکومت کروندګرو نه د مالی اخستو په ځای هغوی ته د اوبخور سرو تخمونو او موسمیاتي بدلون نه د بچ کېدو سهولتونه ورکړي.
ما سخت کال جمله فارم نه تخم وړي بیسک هغه راته 25,200 روپۍ باندې کم از کم چې زما جی خواري زما بچی ز پخپل باندې دا کوم زما ورکم ټیکس په خوشی ورکم زما وطن دی ز دلته اوسم دلته مونږ جون تیرو. خو د یو زمیدار ما ته اوخایي دوی سر لیف ورکوي کله نا کله په خدای یقین وکړه چې مونږ دومره مجبور شو چې مونږ ویو شیره جی دا زمیداری پریږدو.
د صوبایي اسمبلی لخوا په 28 جنوري منظور کړی شوی 2015 زری د مالیه قانون کې ویل شوی کوم زمیدار چې په کال کې د شپږ لکنه تر 12 لک روپو پورې آمدن ترلاسه کوي هغه به حکومت ته 15% مالیه ورکوي. د 12 لکنه په 14 لک روپو آمدن 10% او د 14 لکونه د 22 لک روپې په زری آمدن 10% ټیکسونه لګول شوی دی. ویل شوی په کال کې د شپږ 15 لک روپو څخه په 1.5 کروڑ روپو آمدن باندې 15% مالیه او هغه زمیدار چې په کال کې زری آمدن د 1.5 کروڑ روپو نه زیات وي د هغوی نه به سوپر ټیکس یا مالیه اخستل کیږي. د قانون تر مخه دا ټیکسونه به په 50 اکړه د اوبو لاندې د کروندې پزمکه او سل اکړه په للما یا بارانی زمکو لګول کیږي. د مالیه پوهان وایي په پاکستان کې د مودوره حسې په غټو زمیدارو د ټیکسونو لګولو خبره کیږي، خو په غټو صوبو کې په پارلیمان کې ناس منتخب نمائندګانو د دې قانون مخالفت کولو.
د ټیکس نت چکم دی د ابروډ شي د بسې وای شي او پروینشل چکم ریوینیو د بزیاته جنریټ شي. کوم چې زمونږ د صوبې د لپاره زیاته ضروری ده چې زمونږ انفراستراکچر خراب دی، زمونږ چکم دی صحت خراب دی، زمونږ تعلیم خراب دی، نو دا په دغه کې یوټیلایز شي. دا مخکې بده سي و چې چا بزیات انکم او هغه چون کې زمونږ په اګریکلچر باندې ټیکس نو و نو هغه بزیات انکم خپل په اګریکلچر کې شو کو هغه زکه چې هغه کې ټیکس نشته نو هغه به زیات تر د لکونو ټیکسونو نو بچ شو پدې وجه باندې.
په خیبر پختونخوا کې په زراعتو د ټیکسونو لګولو نو وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د ټیکسونو قانون جوړ کړی شوی. په سند او بلوچستان کې د قانون مسویدي تیاری دي او په سند صوبه کې پرې د اختلافات ویل کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاش کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $40 د پور د پروګرام د تړون وروسته د پاکستان حکومت منلې و چې د جنوري کال 2015 څخه په ټولو صوبو کې زری ټیکسونه عملي کولی شي. روان مالیکال په قامی بجټ کې د پاکستان مرکزی حکومت 25% زیات ټیکسونه لګولي او د ټیکسونو هدف یې 2,900 روپۍ ټاکلی وو. د ټیکسونو ټولولو مرکزی اداره ABR وایي د روان مالیکال په لومړو شپږ میاشتو کې 3,800 روپۍ د ټیکس د ټاکل شوی هدف څخه کمې راټولې شوې دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه اورئ او ګورئ چې دا شیبه د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته نیغپنی خبري او د پاکستان په حوالی نور مهمو ریپورتونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د سټیټ یا مرکزی بینک گورنر جمیل احمد څو ورځې وړاندې په یو خبری کانفرانس کې ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچه به نور هم راټیټ شي. هغه د پالیسی ریټ یا د سود شرعه د 11% نه 12% ته د کمولو اعلان هم وکړ، خو د دې اعلان نه پس د ګلپ پاکستان د وی سروې تر مخه 48% خلکو چې زیاتره پکې خځې دي د حکومت دغه داوی ردوي چې ګنې په ملک کې ګرانی په کمیدو ده. د حکومت د دعوو او اعدادو شمار اثرات په خلکو کې ولې نه ښکاري؟ سادیا قاسم شای تفصیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پیښور نادیا شاهد چې کله سودا کولو له بازار ته لاړه شي او د خوراکي شیانو بیې واوري، او بل طرف ته د حکومت په ګرانی شمیرې او رستی بیان واوري نو هغه د حکومت په موقف شکمنه شي
چې کم یو شی ما رستنه میاش په کم قیمت واندې اغشتي لازمن په دې میاش کې هغه نه ډبل شوی هغه نه پیسې سیوا شوی هغه نو بس رو رو خو اس داسې شو چې اس شیزونه ته کټکو لګی یو چې زاد دا اس کچینی دانه وانو زا اس بدانه استعمال کو اوس چې هغه دی عمدہ شانتی نور دالونه دی ایون د دالونو د سبزیانو ریټس دانه دانه دی چې مخکې با خلکو ویل چې خیر دی دال ساگ به وخورو نو راشه کنه اوس دال ساگ تاسو وخورئ ما ته ووایه چې دال څنګه دی او ساگ څنګه دی.
د پاکستان مرکزی بینک پرستو یو اعلانیې کې هم ویلي چې ګرانی د تمو سره سما ټیټه روانه ده او د دسمبر په میاشت کې 0.1% ته رسیدلې ده. او د پاکستان مرکزی بینک گورنر جمیل احمد هم پروستی مطبوعاتی کانفرنس کې امید ظاهر کړي چې د جون میاشتې تر پای به د کال لپاره د ګرانی منځنی کچه به 15.5% نه تر 0.5% پورې وي. خو خلک ولې دغه ګرانی کې کمی نه محسوسوي؟ یو اقتصاد پوه ډاکټر بشیر احمد وایي د دې وجه دا ده چې حکومت خلکو ته وخت سره سره آمدن سیوا کولو او خوشحالی زیاتولو لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړي چې لمله د خلکو د اغستو قوت نه دی لوړ شوی او هغوی احساس کوي چې ګرانی زیاته شوی او د دې وجه هیڅ راحت نه مومي.
خوشحالی په دې طریقه باندې راځي چې یا د خلکو آمدن سیوا شي یا مهنګایي کم، مطلب دا نه چې مهنګایي شره کم شي چې ډیفلیشن طرف ته لاړ شي. مخکې چې کم سیس په سو باندې ملاوېدو دا غینه ارزان ملاوېږي نو الله به خلکو خوشحالي انشور کیږي. نو دې دواړو کې یو کار هم نه دی شوی. اوس خو دا نه چې مخکې د مهنګایي او های لیبل په هغه باندې فردر چې کم انکریز یا سیوا والی راغلی دی هغه لږ په کم ریټ باندې راغلی. دا یو بیل سیس دی، هغه خپل قیمتونه لاندې نه دي تللي، بلکې کم چې های لیبل په هغه باندې د مخکې کال په مقابله کې سږ کال جسونه انکریز یا سیوا والی شوی دی نو هغه د مخکې په مقابله کې هغه ریټ کم دی. او دویمه خبره دا ده چې د هغې د اغستو لپاره چې کم د انسانانو استطاعت دی یا د هغې ابیلیټي ده یا د هغې آمدن دی هغه په هغه ریشو باندې نه دی سیوا شوی، ځکه اوبویسلي خلکو ته مهنګۍ ډېره محسوسیږي. وا کې چې په هغه حساب باندې ورته وګورې نه مهنګۍ ډېره شوې ده.
نادیا هم وایي د حکومت په دغه دعوه باندې ځکه باور نه کوي چې د خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي او بل طرف ته د خلکو آمدن هغه شر سره نه دی سیوا شوی.
زمون چې کومه ګټه ده او تنخواه ده هغه عمل ته ولاړه ده، هغه کې اس زیاتې نه شوې خو مهنګۍ ډېره زیاته شو.
اقتصاد پوهان او عام خلک هم وایي د حکومت اقتصادي شمیرو او بیانونو به خلک هله باور کوي چې د 30 کروڑ نه سیوا آبادی د ملک چې پکې 15% نه سیوا بیروزګاری شره ده، دلته وو ډېر سره کم از کم تنخواه لرونکي یو کس د ښه ژوند سهولتونو او خوراکي شیانو اغستو وس لري. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
د حکومت سره د مذاکراتو جاری ساتلو نه د انکار وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو دړکه ورکړې ده. تیر ورځ حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پاکستان د حکومت سره د روانو مذاکراتو په څلورم پړاو کې شرکت نه وکړي. حکومت وایي د جنوري 1.5 پورې به دوی بیا هم مذاکراتو ته تیار وي. جزئیات اورنگزیب خان په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبې نوې ټاکل شوې مشر جنید اکبر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویل دي حکومت د مذاکرات د دوی د ګوند کمزوري ګڼله، خو دوی به یو ځل بیا مظاهره پیل کوي او پنجاب او اسلام آباد لارې بدلي،
ځکه چې هغې وایي چې اصل طاقت چې کم دی د فیصلې کولو د فوج سره دی، حکومت سره نه دی. هم دغه وجه وا چې کله حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو نه انکار وک نو عمران خان د دغه خبرو د ختمولو اعلان وک. اصل کې تحریک انصاف خپل مسلې چې کوم دین او د خپل عوامي طاقت او د امریکای په حمایت باندې حل کول غواړي، او د دې اگر چې کوم د ووټ طاقت د پټول ملک کې دي لیکن احتجاجي طاقت یې صرف په خیبر پختونخوا کې دي.
ضرور اس کا
بلخوا دے مذاکراتو کې شامل د حکومت لخوا سینیټر عرفان صدیقی وینا ده حکومتي مذاکراتي ټیم به په 23 جنوري پورې د پاکستان تحریک انصاف انتظار کوي، خو په ظاهره حزب اختلاف دا مذاکرات ختم کړی دي. وړاندې تیر کال 26 نومبر خیبر پختونخوا نه د پی ټی آی اسلام آباد ته احتجاج په وخت د ګوند وینا وه چې پولیسو لخوا ډزو کې د دوی یو شمېر کارکنان وژل شوي دي. اوس یو ځل بیا ولې احتجاج دپاره د خیبر پختونخوا نامه اخیستل کېږي؟ دا هغې صوبې چې وړاندې نه د ترخهګرۍ ښکار ده.
جلسی جلوسونا منگ د پاکستان تحریک انصاف وګورو، پاغه کې هم د خیبر پختونخوا ټول مشینری استعمال شوی ده. اوس هم د خیبر پختونخوا د رسکی او گاډی چې کمین هغه په اسلام آباد پولیسو سره دی. دې سره سره په پاکستان تحریک انصاف کې د پارټۍ په لحاظ سره خو په صوبایي لیول یا مرکزی لیول باندې څه چینجز کیږي، خلک بدلیږي په اهم عہدو باندې، او چې کوم د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت ته په هغه کابینه کې څه چینجز کیږي، نو په دې شرط باندې کیږي چې دا کسان به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په رهایۍ کې د دوی څومره کردار دی، جلسو جلوسونو کې دوی څه کردار دی، څومره خلک دوی جلسې جلوسونو راوستي شي.
د پاکستان تحریک انصاف وینا ده حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلي، ځکه دوی د مذاکراتو نه انکار کړی دی. خو د ګوند مشر بیرسټر ګوهر بیا دا خبره هم کړې ده، کچره د درې ججانو باندې یو کمیشن جوړ کړی شي نو بیا هم حکومت سره مذاکرات کېدی شي. پاکستان تحریک انصاف وایي حکومت نه غواړي چې نه هم مې او 26 نومبر پیښو حقیقت ښکاره شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د ویډیو د روانو چارو د خبري خبرونې نه او سمبر ته ځو. د امریکا حالات او تعلقه څنګه چې تاسو په سر کې هم واوریدل، په امریکا کې سر ډونالد ټرمپ یو شمیر صدارتي احکامات جاری کړي دي، پر ځینو مرستو او یا پروګرامونو یې بندیزونه لګولې دي، ځنډولې دي. د صدر ډونالد ټرمپ انتظامی حکم کړی چې د خارجي ترقې لپاره د امریکا ټول نړیوال مرستې دي تر دریو میاشو پورې ځنډیدلې پاتې شي. دوی جاج کتنه کوي چې د امریکا د ترجیحي تګلارې سره دا څومره برابرې دي. مرستندوی ډلې او د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکوي چې دا ګام به په نړۍ کې د بې شمېره خلکو ژوند په خطر کې واچوي. د وایټ هاوس نه د وی او ای د خبريالې انیتا پال رپورټ ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکا په 2023 مالیکال کې زیاتره د نړیوال ترقیه لپاره د امریکا د ادارې یو ایس ای آی ڈی د لارې نږدې 70 بلین ډالر خرجي مالی مرستې کړې دي. امریکا د بشري مرستو او د ایډز ناروغۍ د بیړني صدارتي پروګرام تلاندې د ایچ آی وی د مخنیوي او د علاج لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مالی مرستې کوي.
We found solutions.
مش پش پش پتا ملکونو کې څلور اتیا بشري ستونزو ته ځواب ویلي او په لږونو ملیونو خلکو ته مش د ژوند بچکولو مرستې ورسولې دي. په غزا، سودان او یوکرين کې د ویجاړون کې شخړو اخیزمند خلک هم په دې کې شامل دي.
د پن یا د قلم د یو لیک سره صدر ډونالد ټرمپ تر د ټولو زیاتې بیړنې خوراکي مرستې کنګل کړې دي. یو وجه یې دا ده چې هغه د امریکا لومړیتوب د تګلارې سره د امریکا خارجي مرستې توله کول غواړي. د صدارتي امر وروسته د نوي ورځو پورې چې د دې جاج کتنه کیږي، په دغه موده کې به د پرمختیايي مرستو ویش او شمنه ځنډیدلې وي. وایټ هاوس همداسې د یو ګام د پاره خپل دلیل وړاندې کړي چې تر مخه یې په ټولو مرکزی مالی مرستو او قرضو ځنډ پرځای شوی دی. دا د نهې یا شنبه د ورځې عملي کیږي. خو د مطبوعاتو سکرتر کیرولین لیوټ دا نه د څرګند کړي چې کوم ملکی پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
څلور کالو کې موږ ولیدل چې د بایډن انتظامیه به حساب پیسې خرڅ کولې. دا په هیواد کې د ګرانی یو غټه وجه ده او دا په وسنی انتظامیه لازمه ده چې د هرې کاسیرې په صداقت سره حساب کتاب وساتي.
د مرستو کوم خارجي پروګرامونه به د دې نه اغیزمن کیږي؟ په دې اړه وایټ هاوس د وایس امریکا پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د خارجي پروګرامونو په اړه د بشري مرستو ډلې اندېښنې څرګندوي. پدې کې ځنی مرستې د جنسي برابرې، د کاروبارونو د ترکې او د ایچ آی وی دوایانو لپاره د امریکا مالی مرستې هم شامل دي. د بایډن انتظامی چارواکي دا د پرمختلونکو هوادونو سره د واشنگتن د تعلقاتو یو بنیادی ستنه بللې و.
The Secretary General notes with
Secretary General د امریکا د خوا د خارجي مرستو په ځندولو اندېښنه څرګنده کړي او غوښتنه کړې ده چې ځینې نور پروګرامونه دي هم د دې نه بهر وساتل شي چې له عمله په نړۍ کې د زیات خطر سره مخ ټولنو ته اهم ترقیاتي او بشري مرستې دوامدار پاتې شي. د دغو خلکو ژوند په دې مرستو اړه لري.
په 2023 مالي کال کې د یو ایس اے آئی ڈی تر د ټولو غټ یوازنی پروجیکټ یوکرین سره د غیر پوزی مالی مرستو وو. یوکرین ته 14 بلین ډالر ورکړل شوي وې. د بشري مرستو د سار ډلې وای د امریکا د ولس د پیسو د حساب کتاب ساتلو لپاره د چټک نظام هرکلی کوي، خو د جاج کتنې په دې موده کې مرستې نوې ځنډول پکار.
کواړی چې د ټولو مرستو جاج کتنه وکړي نو شروع یې کړه. خو باید چې تاسو پر دې خبر یاست چې څه کتل غواړي. د بیا کتنې په وخت ژوند بچ کوونکی او د ژوند لپاره بنیادی مرستې مزنډوي.
سیډونکو د خارجي مرستو ورکولو باندې د کار ودرولو په امر او د دې پسندستي توګه رامخته کېدونکو اثراتو اندېښنه لري.
زموږ رښتینی اندېښنې د خارجي مرستو لپاره په پیسو ورکولو د کار نه کولو امر دی او د دې په سمدستي توګه د رامخته کېدو اثراتو دی. موږ ته یاد ساتل پکار دی چې په خارجي مرستو کې د بشري مرستو پروجیکټونه هم شامل دي، لکه د ویکسینو انتظام دی. د مثال په توګه په نړۍ کې ماشومانو ته ویکسین ورکول دي چې ورکړی سي دوی د ناروغۍ څخه بچ وساتي.
د صحت په دغه نړیوالو لسی چارو د ټرمپ دریس ښکاره دی. هغه د صدارت په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې دی به د صحت د نړیوال ادارې نه بهر کیږي. د اندېښنې څرګندې کړې وې چې امریکا ادارې ته د زیاتو مرستو ورکوونکي حیوانات په توګه لوټل کیږي. د صدارت په خپل لومړي دور کې هم دا کار کړی و. د وایټ هاوس نه د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
کله چې د امریکا د کالیفورنیا په لاس انجلس سیمه کې اور ولګید، اوسیدونکو د خطرو په اړه د سملاسي معلوماتو لپاره یو اپلیکیشن ته مخه کړه. دا چې دغه اپلیکیشن څومره غیزمن وو او خلکو سره یې څه قسمه مرسته کړې ده، په اړه یې د وی او ای خبریالې میشل کوین یو رپورت برابر کړی چې زموږ همکارانې ګیلشا یې تاسو ته وړاندې کړي.
لکه څنګه چې د لاس انجلس اورونو ټولنې سوځولي او ګواښلې دي، اوسیدونکو او ړومبي رسیدونکو کارکنانو معلوماتو ته اړتیا لرله چې دوی یې سمدلاسه کارولی شي. د ایستلو ځایونه، د باد او لوګي سمت، د بجلی بندیدل او نور. ډیرو خلکو د واچ ډیوټي په نوم یو اپلیکیشن ته مخه کړه چې سلګونه کیلومتره لري په شمالي کالیفورنیا کې د یو ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي. واچ ډیوټي اوسیدونکو ته د نوي خورېدونکو اور، د باد د سمت بدلیدلو او نورو اندېښنو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي. د یو آنلاین بیړني عملیاتو مرکز په توګه وګڼئ چې د بحران پر رامنځته کېدو سره گاوند په گاوند تازه معلومات ورکوي.
زما بیړنی حالت او زما گاونډي چې زمانه د بیل په سلورم برخه کې لري ژوند کوي، زموږ بیړنی حالت یو بل ډیر بدل دی. دا په هر ځای کې د ټولو لپاره هم دغه شان ده او په داسې وخت بیا ټکنالوژي واقعیا په کار راځي.
د واچ ډیوټي لخوا د تفصیلي مقامي معلوماتو وړاندې کول د دې د 1 میلیون کارونکو سره د هغې د شهرت یو دلیل دی چې ډیرو یې په وروستیو نیو کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی. د واچ ډیوټي کامیابی دې ژمنې ته اشاره کوي چې ټکنالوژي لکه مصنوعي ذهانت او سنسرونه به اوسیدونکو او لومړي رسیدونکو کارکونکو ته تازه معلومات ورکوي چې دوی د ژوندي پاتې کېدو او طبي پیښو سره مبارزه کولو لپاره ورته اړتیا لري. د واچ ډیوټي ټکنالوژي شریکانو کې الرټ کالیفورنیا هم ده چې د کالیفورنیا پوهنتون سان ډیګو لخوا پر مخ وړل کیږي. په ټول ایالت کې د زرو نه ډیر جدید کیمرو نیټورک لوګي لټوي. زیاتره وختونه مخکې لدې چې خلک بیړني لاینونو ته زنګ ووهي اور معلوم کړي،
په ګډه مونږ سترګې او وګونه شو او بیا مونږ دا زمونږ پلیټ فارم د لارې مونږ خلکو ته رپورټونه خپرو.
د واچ ډیوټي یو بل ملګری د میریلند میشته اداره N5 سنسرز دی. د دوی د ځمکې په بنسټ لګیدلې سنسرونه لوګي، تودوخه او د اور نورې نښې معلوموي.
دوی د یو پوزې په سیر دي او دوی په هوا کې د لوګي انډولونه او مختلف کیمیاوي نمونې معلوموي.
د واچ ډیوټي خدمات دویش ایالتونو پورې غځېدلې، ډېر یې په مغربي امریکا کې دي او دا پلان لري چې ټولو ایالتونو ته پراختیا ورکړي. په داسې حال کې چې دوی توجه اورته ده، واچ ډیوټي دا پلان هم لري چې نور طبي پیښې تعقیب کړي لکه ټورنیډو یا د باد ګولا، سمندري طوفان، زلزلې او سونامي.
We want to be that one stop.
منغواړو یو داسې واحد دکان په شان شو چرته چې خلک کولی شي د فشار په وخت کې دا معلومات ترلاسه کړي تر سوچ یو سرچینه ولري چې دا روخانه او لند کړي چې سره باندې.
د میشل کوین لپاره نگین شاه، بی او ای ډیو ټی وی، واشنگتن.
او روسي رپورت هم د پاکستان او پاکستان کې کاروباریان وایي د ژوند بچکون کې د وایانو په بایو کې د 209 واخره تر 300% پورې زیاتوالی راغلی او په مارکیټ کې د دوایانو کمای دي. خو د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي خرڅونه زیات شوي او حکومت د 15% نه تر 40% پورې په قیمتونو کې زیاتوالی اجازه ورکړي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
او یا کلن سندرلال سنگ د وینی د فشار ناروغ دی او مارکیټ ته دوای اخستول راغلی. دی وایي زوی هم د مزغو د ناروغۍ دوای خوري او خپل د دوای خرڅونه یې لا نور زیات شوی.
مخکې زما دوای نو خرچه روزانه 120 روپیا او اوس 900 تر څه ویل اوس نه شو ته دا وګوره برما خو نه نشه مغسته مجبوری دا ماشومان یا ماشوم دا هغه د دماغم کمزور راغلی بس بے بے پریشانی دا ہر شب میں گران دا دوائی میں گران دا اولو خوراک نہ بولتے لے دا نہ ملاوٹ ہم دی گران شیم دی اور ملاوٹ ہم دی بیماریاں بیماریاں پیدا کئی.
د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي د زیاتو خرڅلو لوجې د دوایانو کپنو د ژوند د بچکونکو دوایانو جوړول بند کړي وو چې لوجې په مارکیټ کې د کینسر، ټی بی او زړه د ناروغو دوایانو کموخت راغلی وو. او اوس حکومت کپنو ته د 15 نه تر 40% پورې د قیمتونو د اضافي اجازه ورکړې. نو دې سره به د دوایانو په کموخت قابو بیا موندل شي. کاروباریان وایي په ملک کې د ژوند د بچکونکو دوایانو په شمول په قیمت تونو کې د 200 تر 300% پوری اضافه شوه او کومه دوایانی چې په مارکیټ کې نه ملاويږي د هغې قیمتونه په خپل مرزه اخستل کیږي.
پروجیلوټان ګورې د 320 نه 900 روپیا تلاړو د 320 نه 920 تلاړو نو لکه دا هو 100% نه 150% دا خو دا پر کم پرسنټ دی په دې او به حساب کتاب کول غواړي دا سه ویلوسیپ چیک اپ سیرپ ٹائپ دے ار ڈی ایس ویلوسیپ ڈی ایس 340 سی ریٹیل او ڈاری پ 540 شو بل پگے پیرانڈال سی ایف ٹیبلٹ دی 500 ڈاری پ 130 روپے پ سوری پ 100 روپے پلتا شو د 100 د 50 نه 100 روپے پلتا شو ایرنے فور گولے پ 65-70 روپے پلتا وا پ 130 روپے پلتا شو.
سړینې خایي د ایویل یوستنی بیا د 322 روپے نه 1500 روپے ته زیات شوه. د سینې د ناروغې د شربت بیا د 19 روپے نه 1514 روپے. ګریوینټ انجکشن د 253 روپے نه 625 روپے او کلریسټ شربت قیمت د 280 روپے نه 650 روپے ته زیات شوه. د دوایانو د کمنو اتحادیه وایي د دوایانو د جوړولو د پاره 90% خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کی او د ملک دننه د توانای بجلی، گیس او پټرولو د زیاتو بیو لوجې قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او د ګرانې لوجې د قیمتونو کمیټي هغوی ته 10% د اضافي اجازه ورکوي. خو سرکاري شمیرې ښایي روان کال ګرانی 3% ته راکم شوې او په ملک کې د پاکستانی روپې قیمت مستحکم دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وی ډیو ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصان خبری خبرونه شته سمو وړاندې کړله په دې هیله چې د پامړ موږ دې دی تاسو کولای شئ دا خبرونه او همداشان زموږ نور پروګرامونه او رپورټونه د وی ډیو په ویب سټ او همداشان په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم وګورئ او اوري نو تاسو په پاک خدای سپارم. علام مل شاه خش پولری.
ورکړي.